The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خراخلاص د وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 23 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دی ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبائلی سیمو کې اصلاحات به د قبائلی سیمې د خلکو د خواهش مطابق کول شي او بلخوا د قبائلی سیمو سیاسي اتحاد د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او وای چې دا صرف انتظامی ګامونه دي او د سیمې امنیتی حیثیت بدلول آئینی حیثیت بدلول پکار دي
دو کمیټې د پټ عارفان د پر جوړ کړل خو قبایلو ته پکې نمائندګي ورنکله به کې ته پکې نمائندګي ورنکله اولنې خو زمونږ دغه تحفظات دي
په بلوچستان کې د بلوڅو د مبارزې د ملاتړ په اړه د هندي وزیر اعظم د بیان د هرکلی په تور کې پاکستان د دریو بلوڅ بیلتون پالو پر ضد د بغاوت مقدمې لیکلې دي یو جلا وطن بلوڅ مشر شیر محمد بوکټي وایي پاکستان د محکوم قانونو غږ لاندې کول غواړي
آپ اس سے اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ جو صرف حق کی بات کرنے پہ بھی ایف آئی آر لکھتے ہیں تو وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں
د پاکستان وتلے ورسپانه ډان وای د کال 2011 را پدې خو د پاکستان لپاره د امریکای امداد 3.3% رقم شوه دی
چې پاکستان د دې ډیپلوماټیک اسولیشن څنګه راوځي
سټی کی تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبائلی سیمو کې اصلاحات د قامی قابل عمل تګلار لاندې کوي او دا به د سیمې د ولس د خواهشاتو مطابق وي اسلام آباد کې قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې سره د ملاقات په وخت دوی دا خبره کړې خو د قبائلی سیمو پارلماني غړي وای نه ورته حکومت د ممکنه اصلاحاتو غټ ټکی خودلې او نه د قبائلی ولس نه په دې کې رائے اخستې ده
تیره ورځ د متحده قومي مومن جی ایم کیو مشر الطاف حسین د وینا او تقریر کوم چې د پاکستان حکومت پر ضد وو او د رسنیزو دفترونو باندې د برید وروستو نن د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د برتانوي چارواکو سره اړیکه نیولې ده او په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده هغوی ویلي دي په درنو جرمو کې ککړ الطاف حسین پر ضد قانوني ګامونو کې د پاکستان سره حملاسي وکړي هغه دا خبرې په داسې حال کړي چې ویل کېږي الطاف حسین د برتانیې قامت لري او دوی نشي کولای چې هغه ته اجازه ورکړي چې د هیواد سیاسي چارو کې ناسم لاس وهنه وکړي
د پاکستان دانو رسپانه وای د کال 2011 را پدې خو د پاکستان لپاره د امریکای امداد 3.8% رقم شوه دی او رسپانه د امریکای د کانګرس د رپورت تر مخه وای چې د اوسامه بن لادن چې د القاعده په خواني مشر وو د هغه د وژنې وروسته او بیا په پوله باندې د پاکستان د پوځیانو په یو حمله کې د وژنې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات د تاوتریخوالي سره مخ شوي او په دې موده کې د پاکستان لپاره د امریکای امدادي پیسې 3.5% راکم شوي دي رپورت زیاتوي چې پوځي امداد یې بیا نور هم کم شوي دي او دا کمی 3.8% دی
اخو افغان امنیتی چارواکی وایي د ننګرهار په چین او حصارک ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په عملیات کې 3 ترهګرو ته مرګ ژوبله وخته ده د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د رسنیزو چارو مسول په وینا د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د چارواکو په وینا د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې اوس هم عملیات دوام لري په تیرو 24 ساعتونو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د دریو قومندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي داعش او وسلوالو طالبانو تر دا دمه د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه حکمل روان په دغه رپورټ کې
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو د رسنیو چارو مسول له ډیوی سره په خبرو کې وویل د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د داعش وسلوالو یو مرکز په نښه کړ او په دې مرکز کې د بریدونو په پایله کې د داعش وسلوالو 12 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي ډګروال شیرین هغه په کیری وړاندې وویل
مرکز چې داعش او هغه کشیرو پرونو ترلاسه کړه او ورته زمونږ کوردینات پیدا کړه
ډګروال فکری زیاته کړه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ننګرهار خسرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د قهر سیلاب عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایش او وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت د دې اداو پړه څه نه دی ویلې. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د هلمند والی بیاند عمر زواک وای د افغانستان جنوبی هلمند ولایت له سلو زیات امریکایي پوځیان رسیدلي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ به په هوایی او ځمکني عملیاتو کې برخه اخلي او د افغان ځواکونو د روزنې کار به هم پیلوي. د والی بیاند عمر زواک د ډیبر ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د امریکا لخوا دغه امنیتی خړی د لوزنامه د لاندې ورخلی دي. دغه لوزنامه چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ شوې وه.
اخوا د خیبر پختونخوا بره ډیر سیمه کې د یوې بمی چاودنې لامل دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د بره ډیر ډوګ در سیمه کې د ماشومانو د یو پرایمری خونځي سره نږدې بمی چاودنه شوي چې پکې دوه ماشومان اسماعیل او امین الحق ژوبل شوي دي چې د دمحالی د علاج لپاره نږدې روغتون ته هم رسولي دي. د چاودنې څخه وروسته سیمه کې د خونځیو تحفظ لپاره وي سخت ګامونه اخیستل شوي دي او د دې ترڅنګ په یاد دی وی چې له دې وړاندې د جولای په 13 نیټې باندې هم د بردیر ډوګ در سیمه کې د سړک د غاړې یو بمی چاودنې کې د امن کمیټې سره تعلق لرونکي اووه کسان وژل شوي وو.
د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم ویلی چې د خالی پورس شوی ځانمرګي حمله په اړه ورسره کره معلومات تر اوسه نه دي ترلاسه شوی. دی وای د ادارې د نومولو خبره یې صحیح نه وه. تیر د خالی پورس ترکی کې د واده په غونډه شوی ځانمرګي حمله کې تر 450 پورې کسان وژل شوی وو. صدر طیب اردوان ویلی وو چې حمله کوونکي د 12 یا 16 کالو د عمر لري او د داعش د حمله لپاره ورلګلی وو. د ملګرو ملتونو د مرستو لپاره مشر وای د شام بشری لانجه د ټولو لوړه ده او دا وخت په ګیره کې اخیستلی شوي. په زرګونو کسانو ته خوراک، اوبه او دوایانې رسول ډیر ضروری دي. سټیفن او براین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته خپله وینا کې دا خبره کړې ده. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه ریډیو زموږ همکار مختار خلیل نه اورو.
د ملګرو ملتونو د امدادي کارونو مشر سټیفن او براین ویلی دی چې شام زموږ د دور د انساني خواخوږۍ د ټولو نه لویه مسله ده او دغلته ګیرو لکونو عامو خلکو ته د خوراک، اوبو او د دوایانو رسولو وخت ډیر په تیزی سره د لاسه په وتو دی. سټیفن او براین د ګل په ورځ د متحده قانونو سلامتي کونسل ته ویلی دی چې د شام خلک بې کچه زیات ظلم او زیاتی سره مخ دي. په خبرونو کې وایي چې په دوی بیرل بمونه، توپی او کلسټر بمونه ورولی شي. په دې سکولونه، اسپتالونه او اولسي آبادۍ تباشي ویلی. دینه علاوه د شام په ګردو خارونو کې د خلکو عزتونه اخیستې شي، غیر قانونه گرفتاری کیږي او ماشومان د جنگ د پاره برتی کولای شي. دا ټول صورتحال سلامتی کونسل نه دغل تخلقو ته د خوراک د لیګلو د فیصله غوښتنه کوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د سه شنبه په ورځ د نایجیریا هوایي ځواکونو دا وکړه چې په بمباریو کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې مشر ابوبکر شیکاو سخت ژوبل کړی دی او د هغه ترڅنګ د دې ډلې نور لوړ رتبه غړي هم په نخښه کړی دی. د نایجیریا د هوایي ځواکونو ویان ثانی عثمان په یو جاري شوي بیان کې ویلي چې شیکاو پر وږې باندې سخت ژوبل دی. په دغه بمباری کې چې د بوکو حرام ډلې په یو پټي ځالی شوي دي، نور مهم مشران یې هم پکې وژلي دي. نایجیریا د دې تر مخه هم دعوه کړې وه چې د ابوبکر شیکاو یې وژلی دی چې وروستیو کې دغه ناسمه ثابت شو او تر دا دمه هم د دغې وروستۍ خبر په حق له بوکو حرام ډلې څه نه دي ویلي.
د جنوبی کوریا صدر پارک گون های یو واری بیا دا خبره کړې چې د شمالي کوریا نه د خلکو ځان لري کول د دې ریاست آمرانه او پټ خوې خای د جنوبی کوریا یون هپ خبری اداره وای د اگست په 1 منټه د شمالي کوریا نه په کشتو کې سوار درې یا سلور نورو کسانو د جنوبی کوریا سمندري چارواکو ته د سیاسي پناه لپاره ځان ورکړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې ډیو ریډیو سره اوسه. د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمیر رپورټونه وړاندې کوو. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سه منډې تړلې روانې دي. قانوني تګلاره به ښایي چې اوس په قانوني لاره کمه اختیارولی شي. کمی خبرې چې رامخته شوې دي چې وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره به یو کمیټه خپل سفارشات ورکړي دي، څه وخت هم دغه پارلمان ته وړاندې کولی شي. دغه سي افغانستان او بلوچ ملت پال بلوچ مشران چې چا باندې د غدارې تور لګول شوی دی، دغه تفصیلي رپورت په هم تاسو سره شریکو. خو ډومبې رازو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره کوو. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټه غړو سره لیدل کاته کړی دي، او په دغه غونډه کې د مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې قبایلی سیمو کې به اصلاحات د قبایلی ولس د خواهشاتو مطابق وي. خو قبایلی مشران پارلماني غړي وایي چې قبایلی سیمو ولس سره یا د ولس رایې په دې اصلاحاتو کې شامل نه ده، او د هغوی نه په دې حق لا پوښتنې هم نه دي شوې. تفصیل یې د اسلام آباد نه پیر ولاد شاه په دې رپورټ کې راکړي.
سرکاری میډیا وایي چې د کمیټې سفارشات به سبا له د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګرې په ضد ملي تګلارې په اړه د اعلی پای سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې وړاندې کولی شي. تیر ورځ د حکومتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د فاټانه د قومي اسمبلی او د سینټ منتخب غړو سره هم لیده کاته کړی وو. خو د قبایلي سیمو پارلماني غړو دغه ملاقات بے نتیجې او نیمګړې بللې وو، او دوی تور لګولو چې د حکومتي کمیټې مشر د دوی سره مجوزه سفارشات نه دي شریک کړي، کوم چې د فاټا د منتخب سیاسي قیادت په هیڅ دوی باندې ښکارا بد اعتمادي ده. د قبایلي علاقو پارلماني غړو نه پس د فاټا سیاسي الاینس هم د حکومت په دغه اقدام سخت ټکونه کړی دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دغه تنظیم مشر اخونزاده چټان تور لګوي چې حکومت صرف خلکو ته د خودنې لپاره دا کمیټي جوړه کړې ده. اخونزاده چټان مطالبه کوي که چېرې حکومت واقعي مخلص دي، نو دغه سفارشات ته پډاګه کړي، او دا د پارلمان کې دننه او بهر په ولسی کچ د بحث لپاره وړاندې کړي.
نیتی خدا چې دوی کمیټي د پات عارفام ز لپاره جوړ کړل، خو قبایل ته پکې نماینده یو ورنکله، به کې ته پکې نماینده یو ورنکله. اولنې خو زمنګا دغه تحفظات دي، دویم تحفظات زمنګا د دې چې کمیټي په کومه طریقې سره کار شروع کو، څنګه چې هغه کار شروع کو په کومه طریقې سره هغه کار وکړو، نو هغه طریقې کار باندې زمنګا اعتراض او هغه به کم څه تتل صرف د پروټو کلیجنټ مراتب یافته طبقه چې کومه دغه مختلفه او باقی پاتې چې کوم خلکو ناغه به مطلب دا دی چې درس او به غوړه وغوښتل، نو چرته پنځل لسی پنځه یا لس کسان به هغه خلک راو وغوښتل کوم چې سیار مخالفت کوي. نو ځکه زمونږ په دی باندې اوس چې کوم سفارشات راغلي هغه دی پبلیکین، نو ځکه په زمونږ تحفظات دي.
فاټا سیاسي اتحاد د اف سی آر قانون د خاتمه د پاکستان آئین او عدالتي نظام قبایلی علاقو ته غزولو او قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه کوي، او د دغه مطالبه په سر او سیاسي ګوندونو باندې ګډ دغه اتحاد تیر کال نومبر میاشت کې اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي ناشته هم کړې وه. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ حکومتي کمیټې کې د خیبر پختونخوا ګور گورنر د ریاستی چارو او قانون وفاقی وزیران او د وزیر اعظم د کامی سلامتیا سلاکار شامل دی. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ حکومتي کمیټه کې د خیبر پختونخوا گورنر د ریاستی چارو او د قانون وفاقی وزیران او د وزیر اعظم د کامی سلامتیا سلاکار شامل دی او دغه کمیټه د خپل سفارشاتو جوړولو په ترڅ کې د ټولو قبایلی جنسیانو دوري هم کړی دی. که څه هم حکومت دغه مجوزه سفارشات ډیر خفیه ساتي او دا نه پډاګه کوي، خو ملکی مطبوعات د حکومتي سرچینو د خولې وایي چې کمیټه په خپل سفارشاتو کې د اف سی آر د خاتمې تجویز ورکړی دی او د کمیټې په تجاویزو کې قبایلی علاقې په مرحله وار بنیادونو خیبر پختونخوا کې شاملولو او په دغه سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو تجاویز هم شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نو قدر منو بدون کو د دی ور جو خبری خبرونه دوام لري او تاسو د پیر ولا شانه دغه راپور د فاتح ریفورمز په حق لا وابری دلو یو بل راپور هم لرو په هم دی لړکی چې د قبایلی سیمې د سیاسي اتحادیه د یو غونډې وروسته قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې غوښتنې رد کړی شوې دي او دغه غوښتنې ولې رد کړی شوې دي دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د دی ور جو خبریال حمید الله په دغه ریپورت کې.
گران اوریدن کو دا وقت دا قبائل و مشران چکم دی اغا پی خبر پریس کب تراغلی دی دوی دلتا پریس کانفرنس کی او دا دوی سر بخبری کو چی دوی سو دا وقت زمان سر اقبال پریده دی
دوی پا بل روان دی زمان گو مغا ڈیماند دی چی کپا کی پی کے کے فاٹا زم نشو اپ سیار ختم نشو نو زمان گو احتجاجی تحریک چی کم شروع دی ام داغا شان دی بس جاری و ساری وی او دا حکمت نا زمان گو دا مطالبی دی چی قبائلی علاقے دی فوری پس صبح کے زم کڑی شی و غویل دی آئین پاکستان ایکسٹین کی ایف جی 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 آر چی پاگی کی لکا زمونگ آگا ڈیمانڈو نا نشتا چی کم زمونگ دا کبائلو ڈیمانڈو
تا صورت اول زان رو پی جنے و بیرا تو ہے چی دا کم ریفارمز پا حوالا باندے دا غر خبر روانی دیل اس تا سو پای بانے سن دریز دی
زرنور افریدہ فاٹا سیاسی اتحاد سینئر نائب صدر دا اف سی آر فضائی باندے با اف جی جی آر وی کنا نو دا خو بیا اما غا زارا خبر شوازا کچی دا دین امو لان دے که دوی دا خبر کئی چی دل تا بادلیا لارا شی نو دا اف جی جی آر نلان دے بادلیا سکارو کی پا کم حیثیت باندے بکارو کی زیادی نور مطلب اصلاحات چیری دا با پینزه کالا پاس رازی دا د فاٹا سیاسی اتحاد د ټولو سیاسی ډلو هغه مطالبه دا چې مونږ په فاسټ کې د ټولو نه مخکې مونږ په کی پی کی کې زم کړی شو دفا 247 چې کم دی هغه ختم کړی شي او الته پورا یین چې کم دی هغه لاګو کړی شي.
فاٹا سیاسی اتحاد چې تاسو غوښتنې نه دي پوره شوې دغه اصلاحات چې کم دي تاسو په امید باندې سم نه دي
ترکمه پورې فاٹا پکې راضی کنا تر هغه پورې مونږ ته دا اصلاحات منظور نه دي په فاٹا کې نه نه مونږ مطالبه دا کوو چې اول فاٹا ختم شي نو هغه نه پس ته باقی اصلاحات وشي. هغه رنگ اول د اعلانو کې چې مونږ تاسو په خیبر پختونخوا کې زم کړی هغه نه پس چې کم دي نور اصلاحات دي.
فاٹا سیاسي اتحاد یو مشر وتلی وکیل لطیف افریدی پریس کانفرنس ته وینا کوي.
مونږ ته نن راوړل سیدل او مونږ سټډي کوم مت کمیټي جوړ کړ چې دا وګوري چې د کی سری دا مونږ مطالبه خوله واضح دي دا قبایلی علاقو په خیبر پختونخوا کې د شمولیت مطالبه دا د نه کم مونږ ته سره دي منځو دا ما خبره مونږ اف سی آر خاتمه غواړو دا تور کارون دي دا حکومت دا عدالتونو رټلې دي دا ریجیکټ کړې دي دا منظور کارون دي دا د لکه د ریواج قانون نومور کشي او کا ته ګډ گورننس ریواج ریګولیشن نومول ور کشي نو دا اسی ابس خبره ده. من دې ته کمیټي جوړ کړه دا کمیټي با سفارشات سټډي کی من به بیا میټي وکړو او من اسیم دا فیصله وکړه چې من به پټولو قبایلی علاقو کې جلسې کوو کې دې شي په اسلام آباد کې مکو په پېښور کې مکو نو که دا سی سفارشات راشي چې په من اف سی آر ومغه چې لا کو پاتې شي چې پروتوکول ایجنټ دا د غلا نظام دغه چې په پاتې شي او بیا له بل څه شکل دوکه دا کوم سره کې موږ به کتل نه منو موږ د هغه خلاف تحریک چلو
تحریک بچلی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، په خبر.
گران اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ټیور ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې تاسو د اسلام آباد نه د پیر ولایت شاه او بیا د پیښور نه د قبایلی سیمو کم کړی چې د هغه خبرې د حمید الله په دغه رپورٹ کې وره دی او تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو چې د ډیور ریډیو زموږ همکار رحمان بونیری دغه مرکه کړې ده د وتلی وکیل او د فاټا لپاره د آئینی اصلاحاتو د تحریک یو مشر اجاز مومن سره. دوی اجاز مومن وایي چې امید کوي چې نن او سبا به د فاټا د خلکو لپاره په پاکستان کې ډېرې مهمې پریکړې وشي. مهمې پریکړې څه دي؟ تفصیل یې په دې مرکه کې اورو.
نن پرونو دا سبانه ورځ چې کوم دي نو دا ډېرې د فاټا په حواله سره دا ډېرې اهمې فیصلې کیدونکې دي او د سلور په زو کال کې د ځوانانو د قبایلو د ټولو مشرانو کشرته کوم سټرګل او کوم کوششونه د هغه په اخري مرکه چې کوم وا هغه پرونو او اخري دغه تورسته دلا مرکه تورسته دلا چې د پارلیمنټریانز او د کمیټې یو تفصیلی میټینګ وشو او دغه کمیټه به اوس د وزیر اعظم سره سبا میټینګ کوي. هغه کې دا فیصله وشوه لې چې فاټا کې کوم د اصلاحات او د ریفارمز خبره وا نو هغه دې په دو مرحلو باندې تقسیم کړه. په اولنی فیس کې په اولنی مرحله کې به عدالتي جوډیشل سیستم کوم دی هغه به متعارف کیږي هغه به ورغځول کیږي قبایل سیمو ته او په دویمه مرحله کې به بیا د قبایل چې سیستم حیثیت دی چې قبایل په خیبر پختونخوا کې ملک کړی شي نو په دویمه مرحله کې به هغه کمپلیټ کیږي مکمل کیږي. به اوسو دا د جوډیشری یا د عدالتي چکم سیستم هلته ورغځېدل دي نو په هغه کې چې څنګه مونږ ویلا چې د های کورټ سپریم کورټ دا اختیار دا پکې اولنې خبره ده.
اجاز مومن صاحب د دې خبرو لپاره به قانوني طریقې کار سوي دا به عمل کیږي څنګه؟
نو دا چې څنګه دی دغه فائنل رپورت بالکل تیار دي او کله اعلان وشي او دا غي نوټیفیکیشن وشي نو دا هغه ورځ نه پس بعد های کورټ سپریم کورټ دا اختیار مکمل کولی شي. دا نوټیفیکیشن چې وشي نو کوم بل چې په قومي سمله کې موږ جمع کړی دی نو په هغه بل په دا هغه بل په وجه باندې به کوم دی دا ترمیمات چې کوم تیار شي دا به پارلیمنت ته ځي په دې باندې به بیس کیږي په دې باندې به فل میجارټي راځي د ایم این ایز او بیا به چې کوم دی په آئین کې باقاعده ترمیم کیږي لکه آج چې کور د های کورټ سپریم کورټ دا اختیار نو په آج آرټیکل 247 کلاس 7 کې به ترمیم کیږي نو دا به ورننه کیږي نو دا ټول پروسس به کمپلیټ کیږي او بیا په دې باندې التا کار شروع کیږي.
اجازه مومن صاحب اخرې پښتنه دا کوم چې دا کم تجویزونه سفارشونه یا وړاندیزونه چې د کمیټې تیار کړې دي دا ستاسو د فاټا د خلکو د غوښتنو مطابق دي؟
مونږ چې کومه غوښتنه کړې ده هغه مونږ دا کړې و چې آرټیکل 247 200 وختم دا مکمل طور سره ختم کړی شي او د های کورټ سوبو دا د پښتونخوا کې نظام کړی شي چونکی د دینه مخکې چې کوم ډرافت مونږ د لیدل او راغل او چې هغه ته د نظام عدل نوم ورکړل شي نو هغه خو هیڅ هم نه و هغه خو مونږ ریجیکټ کو هغه قابل قبول نه و. اوس چې دوی کوم ډرافت تیار کو اوس چې دوی کوم ډرافت تیار کړی دی او هغه کې دوی دا خبره کړې ده چې د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار او چې کوم سیستم دوی بیان کړی دی نو مونږ بالکل په دغه باندې مطمئن یو او چې داسې وشي چې کومه خبره دوی کړې ده کوم دا سی وی نیو ټیک خبره ده او دیم شرط د دې سره دا دی چې د دې عملداري په دې معنی الټ امپلیمنټیشن دا یو اهم خبره ده دغه چې اډمنستریشن خو ماغه دی پولیټیکل ایجنټ خو ماغه دی پولیټیکل اډمنستریشن او ماغه دی اکشن ان ایډ اف سیول پاور غونډه کې قانون الټ شته ولله دی او چې دا کوم اعلانات دي چې دې معنی به الټ عملداري هم شروع شي.
ډیر مننه اجاز مومن صاحب.
مننه ډیر مننه.
تاسو ډیور ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیور ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیور ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د ډیور ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. خو دا مهال په خبرونه کې زموږ سره د کراچۍ څخه د ډیور ریډیو خبريال فضل عزیز د ټلیفون په لیکه دی او هغوینه به هم د ام کیو ام کم تازه وروستۍ صورتحال چې د یغه به هم ترینه تپوس کو. څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې یو خدا چې تیر ورځ د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د تخریر کوم چې د پاکستان حکومت پر ضد یې کړی و او د رسنیز دفتر باندې برید وروسته کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان برطانوي چارواکو سره اړیکې نیولې دي. نور تفصیلات څه دی د دغه مومنټ کوم غړي چې نیول شوي و د هغې په هکله هم تاسو سره ځینې معلومات به شریکوو. هغوی ته به په خپرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشې فضل عزیز.
ډیره مننه منزا.
فضل عزیز، که تاسو دغه وروستۍ صورت حال وړاندې کړئ اوریدونکو ته چې دا مهال څه نوي تازه راغلي دي د دې پیښې په هکله.
منزا، تازه لږ شپه وړاندې په کراچۍ پرستر کې د متحده قومي مومنټ یو مشر دی، فاروق ستار نومېږي. فاروق ستار سره د خپل نورو ملګرو چې په هغې کې خواجه اظهار الحسن، نسرین جلیل او امیر لیاقت حسین، دی او سره نورو ګڼ ملګري هم وو. دی په کراچۍ پرستر کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. دی وویل چې پرون چې کومه وینا شوې ده، پرون چې د الطاف حسین کومه وینا کړې ده د پاکستان خلاف، د پاکستان د ادارو خلاف، دی ویل او د پاکستان خلاف کوم ناره لګولې ده. دی ویل چې موږ متحده قومي مومنټ پاکستان، د یاد کړل چې متحده قومي مومنټ پاکستان د دغه نارو نه او د الطاف حسین دغه بیان نه د لا تعلقي اظهار کوي. او دی ویل موږ د دغه نارو غندنه کوو. او زیات یې کړ چې د دغه پرونی وینا سره چې د مرسنۍ په دفتر باندې کم د په احتجاج ناست متحده قومي مومنټ دلی کارکنان ورغلي وو، غړي ورغلي وو. هغه ویل دغه کارکنان نو موږ هم د لا تعلقي اظهار کوو. په ښکاره باندې فاروق ستار داسې ونه ویل چې موږ د په لندن کې د لندن نشون کې الطاف حسین په ټلیفوني پرون وینا کړې وه د ګل پورز باندې. هغه داسې ونه ویل چې موږ د الطاف حسین او د متحده قومي مومنټ دلی نه د لا تعلقي اظهار کوو. خو هغه ویل چې اصل متحده قومي مومنټ دلی چې دا هم دا په کراچۍ کې، دا په پاکستان کې، هغه ویل فیصله به موږ دلته کو. او زیات اکړه چې د پاکستان خلاف دغه ناری موږ نورې نشو زغملی. هغه ویل الطاف حسین تل هم دغه شانتي وینا وکړي دي د پاکستاني ادارو د پاکستان خلاف، او بیا یې بخنه غوښتي، د مافیا نه په غوښتي دي. هغه ویل الطاف حسین په خپل باندې د دغه خبرو خپل ذهني خرابې خي چې هغه دغه ذهني فشار لاندې دي یا هغه ته مسلې دي. نو هغه ویل چې موږ نور دغه شان غم نشو کولی. فاروق ستار د دغه د الطاف حسین د پرونی وینا نه په مکمل توګه د لا تعلقي اظهار وکړو. او ویل چې د متحده قومي مومنټ نوې فیصلې چې دغه په کراچۍ کې کیږي. خو منظر به تاسو ته یاد کوم چې پرون الطاف حسین په خپله وینا کې د پاکستان استخباراتي ادارو په ضد خبرې کړې وې، وینا یې کړې وه. پاکستان ویلي چې پاکستان ناسور دی، دا ترهګري ده.
بالکل، ما هم خپل همدغه پوښتنه کوله چې د دوی ویناو تفصیلات څه دي چې اوریدونکو سره تاسو شریک کړئ.
الطاف حسین په خپل وینا کې زه په لنډه باندې تاسو ته چې د 15 ورځو راسي د کراچۍ په ستر مخې ته د ام کیو ام ګوند لخوا یو احتجاجي ناسته روانه وه. الطاف حسین پرون هغې ته د لندن نه په خپله ټلیفوني وینا کې د پاکستان په استخباراتي، په امنیتي ادارو، د پاکستان په پوځ، د کراچۍ کې په رینجر ځواکونو په دې باندې سختې نیوکې کړې وې، سخت ټکونې پرې کړې. ویل یې چې پاکستان یو ناسور دی، پاکستان عذاب دی، او پاکستان ترهګري ده. او په وروستیو کې په خپل وینا په آخر کې هغه بیا ویلی چې پاکستان مرداباد، دا نارای لګولې وه په سپیکر باندې او په ځنی رسنیو باندې. کس هم دغه خبر نه دی چلولی، ځکه چې په الطاف حسین باندې، د الطاف حسین په وینا باندې په ځایي ټلویزیون چینلو دغه په وینا باندې بندیز دی. خو په ټولنیزو رسنیو باندې، په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر زیات خور شوی دی. د هغې وروسته الطاف حسین بیا خپلو کارکنانو ته ویلي چې تاسو د کوم ټي وي ټلویزیون چینل چې زمونږ وینا نښي، زما تقریر نښي، زما فوټو نښي، زما عکس نښي، هغه په باندې ورشه، په باندې وروخه چې بیا د ام کی ام ګون کم کارکنان چې کم غړي چې په دغه د پرستر سره نږدې د ایروي په دفتر باندې ورغلی، دغه دفتر کې د نن چې څومره سامانونه وغه ټول مات کړی ولې ځان وتر.
فضل عزیز، دا مهال د ښار حالات څنګه دي؟ کاغه تاسو بیان کړئ موږ ته.
منزا عموماً چې بدم په کراچي کې د متحده قوم عموماً لخوا دغه شان څه هم بیان راتلو یا بدې گرفتاری کې دي یا بد د فیوژن یا کوم په خبره کې د متحده قوم عموماً دلې به عموماً د تورې ورځې د هرتال یا د احتجاج اعلان کوي. خو نن په کراچي کې متحده قوم عموماً دلې لخوا نه حکم اعلان شوی، نه هلکه د دې د ګوند دغه غړي چې نن یې پریس کانفرنس وکړ، فاروق ستار، خواجه اظهار الحسن، امیر لقد حسین او ځینې نور کسان هغه نیول شوي وو، مرنجرو بیګا نیولې هم وو. خو د اخیر نیولو باوجود نن په ښار کې عادي ژوند ټیک روانو، کاروبارونه خلاص وو، سکولونه کولا وو، په سړکونو ګاډي چلېدل. او د دې تر څنګ د صوبایي حکومت او رینجرز ځواکونو بیګا د شپې په مطبوعاتو باندې دا ویلي چې خلک دې خپل عادي ژوند سم ساتي. که چاته هم څه مسله د چارو ورپېښه شوه، رینجر او پولیس ته بوخ باندې خبرې ده، هغو په ضد باندې به کلک ګامونه پورته
کړي. سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه فضل عزیز صاحب، ډېره مننه،
ډېره مهرباني ستاسو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گرانو قدر من اوریدونکو، د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري، او یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او ستاسو پام را ګرځو لومړی د خبرونو سټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبائلی سیمو کې اصلاحات به د قبائلی سیمې د خلکو د خواهش مطابق کول شي، او بلخ د قبائلی سیمو سیاسي اتحاد د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي، او وای چې دا صرف انتظامی ګامونه دي او د سیمې آئینی حیثیت بدلول پکار دي.
دو کمیټي د پارت ریفارم د پر جوړ کړل خو قبایلو ته پکې نماینده یو ورنکله، به ته پکې نماینده یو ورنکله. اولنې خو زمونږ دغه تحفظات دي.
په بلوچستان کې د بلوڅو د مبارزې ملاتړ په اړه د هندي وزیر اعظم د بیان د هرکلی په تور کې پاکستان د درې بلوڅو بیلتون پالو پر ضد د بغاوت مقدمه لیکلی دي. یو جلا وطن بلوڅ مشر شیر محمد بوکټي وایي پاکستان د محکومو قانونو غږ لاندې کول غواړي.
آپ اس سے اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ جو صرف حق کی بات کرنے پہ بھی ایف آئی آر لکھتے ہیں تو وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں.
د پاکستان ڈان ورځپاڼه وای امریکې د پاکستان لپاره اقتصادي امداد 350 او پوځي امداد 3.5% کم کړی دی.
چې پاکستان په دې ډیپلوماټیک اسولیشن نه څنګه راوځي.
سټی کې تاسو اوریدل وزغواک شې د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای قبلی سیمو کې اصلاحات د قامی قابل عمل تکلار لاندې کوي، او دا به د سیمې د ولس د خواهشاتو مطابق وي. اسلام آباد کې قبلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې سره د ملاقات په وخت دوی دا خبره کړې. خو د قبلی سیمو پارلماني غړي وای نه ورته حکومت د ممکنه اصلاحاتو غټ ټکی خودلی او نه د قبلی ولس نه په دې کې رائے اخستل شوې ده.
تیره ورځ د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د تقریر کوم چې د پاکستان حکومت پر ضد وو، او د رسنیزو دفترو باندې د برید وروسته نن د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د برطانوي چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده، او په درنو جرمو کې ککړ الطاف حسین پر ضد یې د قانوني ګامونو کې د پاکستان سره هم لاسي غوښتنه هم کړې ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼه وای د کال 2011 را په دې خو د پاکستان لپاره د امریکې امداد 3.5% راکم شوی دی. ورځپاڼه د امریکې د کانګرس د رپورټ تر مخه وای چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په افغان پوله باندې د پاکستان د ځواکونو د وژنې وروسته د دواړو ملکونو د تعلقات د تاوتریخوالي سره مخ شوي، او په دې موده کې د پاکستان لپاره د امریکې امدادي پیسې 3.5% کم شوی دی. رپورٹ جاتوی چې پوزی امداد یې بیا نور هم کم شوی دی، او دا کمی 3.5% دی.
بلې لورې ته افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین او حصارک ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 3 ترهګرو ته مرګ ژوبله وخت ده. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب خول اردو د رسنیزو چارو مسول په وینا چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي او 6 نور ټپیان دي. همداشان د چارواکو په وینا د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې اوس هم عملیات دوام لري، په تیرو لربر ساتونو کې امنیتي ځواکونو سره په نخته کې د دریو قومندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان هم وژل شوی دي.
د افغانستان د هلمند والی بیاند عمر سواک وای د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته له سلو زیات امریکایي پوځیان رسیدلي، او د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ به په هوایی او ځمکني عملیاتو کې برخه اخلي، او د افغان ځواکونو د روزنې کار به هم کوي. د والی ویند عمر زواک له ډیور ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته سلو زیات امریکایي پوځیانو د هغه امنیتي لوستامې لمخې ورغلي چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د چارواکو ترمنځ شوې وه. د رستو خبرونو تر مخه د عملیاتو په وخت یو امریکایي پوځي په عملیاتو کې وژل شوی او بل ژوبل دی.
بلې خوا د خیبر پښتونخوا بردیر سیمه کې د یوې بمي چاودنې له امله دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د سرچینو تر مخه د بردیر ډوګر دره سیمه کې د ماشومانو د یو پرایمري ښوونځی سره نږدې بمي چاودنه چې پکې دوه ماشومان اسماعیل او امین الحق ژوبل شول چې د علاج لپاره دا مهال نږدې روغتون ته رسول شوي دي.
د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم او ویلی چې د خالی پورس شوی ځانمرګي حمله په اړه ورسره کره معلومات تر اوسه نه دي ترلاسه شوی. دی وایي د ادارې نومولو خبره یې صحیح نه وه. تیر د خالی پورس ترکی کې د واده په غونډه شوی ځانمرګي حمله کې تر 450 کسان وژل شوی وو. صدر طیب اردوان ویلی وو چې حمله کوونکي د 12 یا 16 کالو د عمر لري او د داعش د حمله لپاره ورلېږلی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د دی ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 2.25
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدل شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د دې خبری خپرونه وروسته به داعش او سخت دریزی د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان بنوري به په دې موضوع خبرې اترې کوي چې داعش په کومو سیمو کې موجود دی، کم ځای کې د هغوی جال دی یا نتورک موجود دی او کم سیمو کې د دوی په خلاف عملیات روان دي. وروستۍ صورتحال به تاسو سره په هلو وی پروګرام چې نن په خصوصي توګه د داعش او سخت دریزی په موضوع به وي په دغه پروګرام کې به تاسو سره شریکوي. تاسو هم د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې پوښتنه کولی شئ یا ځان پوهول غواړئ نو د ټلیفون د لارې کولی شئ ټلیفون پروګرام ته وکړئ. خو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا اوس هم دوام لري او لومبه د خبرونو په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان خبر درکو چې د افغان چارواکو وی د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته لسلو زیات امریکایي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز په هدف رسیدلی دي. دوی دا وایي چې دغه د امریکایي پوځیان دغه سیمې ته ورتلل دا د امنیتي لوزنامې د لاندې شوې دي. خو وروستی یو رپورټ وایي چې په عملیاتو کې د امریکې یو پوځي وژل شوی دی. د عملیاتو نور تفصیل د کابل نه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د هلمند ولی ویان عمر زواک له ډیوی سره په خبرو کې وویل د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته لسلو زیات امریکایي پوځیان د هغې امنیتي هوکړې له مخې راغلي چې د افغانستان او امریکا د متحدو ایالاتو د چارواکو ترمنځ شوې وه. زواک زیاته کړه امریکایي پوځیان به په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې په هوایي او د اړتیا په وخت کې به په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي. هلمند ولی ویان عمر زواک د جګړې پر مهال افغان ځواکونو څخه په ملاتړ په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د امریکایي پوځیانو ونډه اخیستنه مهمه او اغیزناکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دوی ګډون کولی شي چې د هلمند جګړه کبو شي.
عملیات پیل شوی د شپې د خوا څخه چې چانجیر اکثریت سیمې تر ولکې لاندې راغلی دي. اوس هلته د افغان عملیات
هلمند ولایت د افغانستان یو له هغو نه آرامو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت د ولی ویانو مرزواک په وینا له څوارلس ولسوالیو څخه یې مساکله نوزاد دیشو او بغران ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او لس نورې ولسوالۍ له امنیتي ننګونو سره سره د افغان حکومت په کنټرول کې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی ور ډیو خبري خبرونه ته غوږیز خبر منوریدونکو تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مې هم ویل چې نن یعنی د سه شنبه په ورځ د نایجیریا هوایي ځواکونو دغه داوا کړی ده چې په بمباریو کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې مشر چې ابوبکر شکاو نومیږي هغه سخت ژوبل کړی دی او د هغه تر څنګ دا یې هم ویلي دي چې د دې ډلې نور مهم مشران هم په نښه شوي دي چې په کې دوه تنه یاد کړي هم وژل شوي دي او د دې تر څنګ دا چې نایجیریا د دې تر مخه هم داسې دعوه کړې وه چې ابوبکر یې په یو عملیاتو کې وژلی دی خو هغه بیا ناسمه ثابت شوله. دا مهال د دغه پیښې نور تفصیلات څه دي او په کوم حال داسې پیښه ترسره شوې ده، دغه عملیات ترسره شوي دي، ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاره نیله خالد په دغه ریپورټ کې.
د نایجیریا هوایی فوج د نهې پر ورځ د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شکاو او د نورو مهمو مشرانو د مرګ ژوبلو پخلی کړی دی. دا بیان په داسې حال راغلی دی چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د نایجیریا په دوره ورغلی و چې د هیواد د مشرانو سره د بوکو حرام تندرو ډلې ته ماتې ورکولو په سر بحثونه وکړي. د نایجیریا هوایی فوج ویان سنی عثمان په یو بیان کې ویلي دي چې ابوبکر شکاو په حمله کې مرګونی شوی دی خو د ده مړینې په اړه یې څه قسمه تفصیلات نه دي ورکړي. بوکو حرام هم په سمدستي توګه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. په هوایی بریدونو کې د بوکو حرام ډلې ځینې نور مشران ابوبکر موبی، مالم نوحو او مالم حمان هم وژلي شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. نایجیریا سمودر باندې د ابوبکر شکاو د وژنې په اړه خبرونه خواره کړي وو کوم چې وروستو د یو ویډیو راتللو پس په شک کې بدل شوي وو. په دغه ویډیو کې یو کس خپل نوم شکاو ښودلو چې مقصد یې د خپل ځان په حواله د مړینې خبرونو تردید کول وو. بلخوا کیری د خپلې دورې مهال په یو تقریر کې په بوکو حرام باندې خبرې وکړې او هغه مهمې نقطې یې رامخې ته کړې د کومې له وجې چې د ځینې خلکو د تندرو تنظیم کې شاملېدو په هکله تشویش راپورته کیږي. جان کیری زیاته کړه بوکو حرام لماتې ورکول تر ټولو اول او مهمه خبره ده خو دې سره د نایجیریا حکومت له هم دا پکار دي چې د ولس په ځان اعتماد سیوا کړي. خاغلی ویل انتها پسندی په یاره نشي ختمې دي. د یادونې وړ ده په کال 2014 کې بوکو حرام د 200 نه زیاتې د سکول جینکۍ اغوا کړې وې چې لا تر اوسه پورې د دې ډلې په ولکه کې دي. د ګل پر ورځ په سوونو خلکو د حکومت په ضد احتجاج وکړو او د دغه جینکو د خلاصولو غوښتنه وکړه.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو د دې خبري خپرونې وروسته به د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان بنیر راځي او د داعش او سخت دریځ په موضوع به خبرې اترې کوي چې تندروا ډله داعش په کومو سیمو کې وجود لري او د دې په خلاف کومه قسمه عملیات روان دي. دغه ټول وروستي تفصیل به تاسو سره شریکوي او هو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. د پاکستان او د امریکې ترمنځ د همکارۍ په حق له وروستي معلومات دانو رسپانې رامنځته کړي دي او هغه اقتصادي مرسته چې د امریکې لخوا پاکستان سره کېدلې هغه وایي چې د کانګرس ته یو رپورټ حواله ورکوي د پاکستان دانورسپانه او وایي چې د پاکستان لپاره د امریکې پوځي امداد کې 3% کمی راغلی دی. تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څنګه پروفیسر اعجاز خټک وای یو خواک د غیمداد کې کمې راتلل د پاکستان د لپاره کومه غوره خبره نه ده، نو بل لوري هند دغه د امریکا او پاکستان د اړیکو کمزورتیا ډیره مهمه ګڼي او د خپل سفارتي ګټو سره تشبیه کوي. په دې اړه نوموړې زیاتوي،
پاکستان دا ګڼي چې امریکا به مونږ پری نه دی لاس پر نه راکاږي، ځکه چې امریکا ته ضرورت دی پاکستان، دا د پاکستان سوچ کاری. نو پاکستان دا ګڼي راغلی کو نو امریکا به بیا واپس مونږ ته امداد ته راغي، خو امریکې پرې داسې لګي چې امریکا کې ډېر مودې راسې دا دا یو لوبي وه چې هره طرفه پاکستان لګیا دی حقانی نیټورک په دې خلک دا بچ کوي دی ساتي او تاسو پاکستان ته امداد ورکوي پر دا خبره خفه کوي. نو اوس داسې لګي چې امریکا هم کافي خپله سخته ده، دې ریزلټ یې خراب هم کېدی شي او کېدی شي بیا دې خپله کې تمکې خبره. نو دا انډیا رول لګیا دی په افغانستان کې رورو نورم زیاتېږي، نو ګورو چې پاکستان به د دې
دغه راپور چې سرګندوي د 2011 کال نه په دې خوا د امریکا لخوا پاکستان سره کیدونکو اقتصادي کومک کې هم 3.5% کمې لیدل شي. د دې سره سره د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه کولو په تور پاکستان لپاره د اتحادي فند مخصوصه 300 میلیونه ډالر کومک هم نه دی ورکړل شوی. په 2011 کال کې چې پاکستان ته 1.3 بلیونه ډالر دفاعي کومک ورکول کېده، دغه تر 3.5% کم شوی او 2015 کال کې 333 میلیونه ته غورځېدلې. دغه ډول اقتصادي امداد چې 2011 کال کې 1.2 بلیونه ډالر وو، په 2015 کال کې 516 میلیونه ډالر ته غورځېدلې. د امریکا لخوا د دغه امداد تر څنګ د جنگي جازونو، وسلو او تربیې په لړ کې هم پاکستان سره کومک روان وو. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا دغه د امریکا او پاکستان د یو بل څخه لری کېدو وروسته به درنه امریکایي وسله په کارول هم د پاکستان د لپاره ممکن نه وي. پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا ډیر نږدې او مهم اتحادي هیواد پاتې دی او د افغانستان دننه د پاکستان رول هم تر ټولو مهم ګڼل شي. سړنکاران وایي د امریکا لخوا 300 میلیونه اتحادي فند پاکستان ته د حقانی شبکې پر ضد د کاروای نه کولو په تور نه ورکولو پریکړه د دغه اړیکو تر ټولو تازه پرمختګ دی، چې دغه د اړیکو کمزورۍ اړخ ته یو سرګنده اشاره ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نو خدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري، نور راپورونه هم لرو او د خبرونه په دې ځای کې یو راپور د روغتیا په حق لرو چې په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسی کې ماشومان د څګو ناروغۍ نه ډیر اغیزمن شوي دي او هلته څنګه چې د روغتیا سیستم هم دومره برحاله نه دی، نو د ډیرو ستونزو سره پیښ دي. ارباب صاحب، داسې ښکاري چې تاسو هم نن په روغتیا باندې به خبرې کوئ. کوم خپرونه لري ستاسو ډیوه ډاکټر خپرونه به نن وي؟
بلکل، بیخی نن د پاکستان په وخت د شپې د 11:00 نه 12:00 پورې دا یو ساعت خبرونه وی ډیوه ډاکټر په نوم باندې. ډاکټر لبنا چې د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د گاینی وارد مشره ده، هغه به موږ سره راځي او کوم د صحت په هکله چې کومې میاندې یا ښځې یا جنکۍ د ماشومانو سره وي، نو هغوی ته به مشورې ورکوي. نو دغه پروګرام به نن وي د پاکستان په وخت 11:00 نه 12:00 پورې.
قدرمن اوریدونکو، 11:00 نه تر 12:00 پورې دغه خبرونه اوریدل مه هیروئ. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې ګډون وکړئ. او څنګه چې تاسو مو وړاندې د راپور په هکله ویل، د ماشومانو روغتیا په هکله دغه راپور عدنان بیټنی رالیږلی دی، تاسو یې وړاندې کوو.
د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن تر مخه د ناروغۍ له امله تر دې وخته پورې نږدې نه کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور متاثره کړي دي. د دوی په خبره څلور کسان په شمالي وزیرستان او پنځه کسان جنوبي وزیرستان کې د ناروغۍ له لاسه ژوند مرګ ته ورکړی. خنک ناروغي ډاکټران یوه انتهایي خطرناکه ناروغي بولي او نړیوالو په ملاتړ د دې ناروغۍ په ضد ویکسینیشن هم ترسره کیږي. ډاکټران وایي که په یو علاقه کې د دې ناروغۍ تصدیق وشي نو دغه ناروغي انتهایي له تیزي سره بیا خوریږي او باید په داسې ځای کې په حکومتي کچه هنګامي حالت په ځای کړی شي. د صحت نړیوالې ادارې چارواکي که څه هم د دې ناروغۍ تصدیق کوي خو سټډیو راډیو د جنوبي وزیرستان ورلد هیلت ارګنایزیشن کوآرډینیټر ډاکټر وسیم داور څخه وپوښتل چې آیا د خنک ناروغۍ مخنیوي لپاره په هنګامي طور کم قسمه تدابیر نیول شوي دي او په داسې حال چې نړیوالو په مرسته په دې ځای کې ویکسینیشن ترسره کېدو دعوې هم کیږي بیا داسې له تندي سره یا تیزي سره دا ناروغي څنګه خورېږي؟ دغې پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی.
مطلب
اکثر خلک کې بیا مس کانسپټ ډېر دی کوم حالت سٹاف ته لوکل چې کوم ګورنو می سٹاف ته هې ډیوټي مسله ده.
خنک ناروغي څه شي ده او د لپاره په فوري تور په کورنو کې څه کول پکار دي؟ په دې اړوند د سیمه یو ستر ډاکټر خلیل میسر دی رادیو او ټي وی ته وایي
کلا انوالو شي منلی او تاسو په دې سفر دی چې دا حال کا دغه به پروت سے درنه یو سے جلی غونډه جوړ شي په دې سے بریدینګ مسله جوړ شي بیا خپل بشه ګران شي واڅه د دبای ما وای علاج وکي اکثر کنټرول شي او بس ایج لیمټ یې نشته ده تر ته انکه دی ایمیون ورته سو کوم نه دی څنګه لگا دا کې سونا ډیر کم کم وی ډیر کم وی ګران سولوشن ورته په چار ده چې کومه علاقې دی په شه تیمینا ورلا ډر په چار دي چې ډاکټر ورو ورشي او کشر ډیفتریا وی ډیفتریا پر خو چې کم دا فایو دا څو ډیزیزز دي لگا ډیفتریا ټیټنس پولیو میزل
په سیمه کې د خنک ناروغي دومره تیزی سره خورېدو په اړوند فاټو سیکریټریټ یا په مقامي کچه د صحت څنګه چارواکو خپل دریض نه څرګندولو. دلته په مقامي تور د انتظامیا یو اعلی افسر وویل په هسپتالونو او صحت مرکزونو کې بیړني حالت په ځای کړی شوی دی او دغه رقم ناروغانو درملنه روانه ده. یاد دی چې د خنک ناروغۍ څخه متاثره ناروغان د صوبې ډېره اسماعیل خان او بنو په شمول د مرکز پېښور هسپتالونو ته هم راوړل شوی دي چې له امیلا ډاکټر ران دغه د خنک ناروغي د خوریدو اندیشنې سرګندوي. عدنان بیتنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چری ناکام دي
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو یو بل راپور ولور تاسو پام راګرځو. په خبرونو کې مهم تاسو ویل چې په بلوچستان کې د بلوڅو د مبارزې ملاتړ په اړه د هندي وزیر اعظم د بیان د هرکلی په تور کې پاکستان د دریو بلوڅ بیلتون پالو پر ضد د بغاوت مقدمه لیکلې دي او د دې ترڅنګ دا چې یو جلا وطن بلوڅ مشر شیر محمد بوکچی ویلي دي چې پاکستان د محکومو قومونو غږ لاندې کول غواړي. په دې هکله تفصیلات څه دي تاسو ته ټول وړاندې کوي په یو ځانګړي راپور کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
دغه مقدمه د ناآرامه بلوچستان ایالت په خوزدار ضلع کې د پولیسو په پنځو تاڼو کې د پنځو کسانو لخوا په یوه ورځ لیکل شوي چې پکې ویل شوي دي جلا وطنه بلوچ بیلتون غوښتونکي مشران چې پکې د بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر نواب برهمداغ بوکچی، د نواب خیربخش مری زوی نواب زاده هیربیار مری او د بی ایس او آزاد مشره کریمه بلوچ د پاکستان په ضد د جنگ اعلان کړی او د هندي وزیر اعظم د هغه وینا هرکلی کړی چې په 15 اگست یې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د بلوچستان گلگت بلتستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په اړه کړی و. ویلي وو په دغه سیمو وګړي په ډېر ځپل سوي حالاتو کې ژوند تیروي. د خوزدار د پولیسو یو مشر محمد اشرف جاتک مطبوعاتو ته ویلي چې درې واړه مشرانو له هندي وزیر اعظم څخه په بلوچستان کې د مداخلې غوښتنه کړې وه خو په اروپا کې میشت د بلوچ ریپبلیکن ګوند ویاند شیر محمد بوکچی ډیوه رادیو ته ویلي دوی د داسې مقدمو هیڅ پروا نه لري.
ہم جناب مودی کے بیان کو پھر ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے محکوم اور ہم جیسے مظلوم قوموں کے لیے بیان دیا ہے جہاں ہماری نسل خوشی ہو رہی ہے۔ پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کاغذ قلم انہی کے ہیں، وہ ایف آئی آر لکھیں یا جیٹ طیاروں سے بمباری کریں ہیلی کاپٹر سے۔
هغه وای موږ د وزیر اعظم مودی د بیانیې یو ری بیا هرکلی کوو چې د محکوم او مظلومو قامونو لپاره یې ژغ پورته کړ، چیرې چې زموږ نسل کوشي روانه ده۔ کاغذ قلم د پاکستان سره دی، هغه که ایف آی آر لیکي یا د جټ الوتکو او هلیکاپټرو له لارې بمبارونه وکړي دا هغوی کولی سي۔ هغه وویل چې د بلوچستان او بلوڅ ولس د خپلواکۍ له مبارزې څخه به یو ګام هم پر شا نسي۔ د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې د برید ذکر هم کړی وو او ویلی وو چې هغه پېښه باندې ټول هندوستان ژړلی وو۔
پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، گلگت کے لوگوں نے، پاک آکیوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے۔
هغه وای له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان خلکو، د ګلګت خلکو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر خلکو چې په کم انداز ما ستاینه کړې چې د هغوی لپاره مې ژغ پورته کړی، د هغوی دا ستاینه د ټولو هندي وګړو ستاینه ده۔ د پاکستان حکومت د ښاغلي مودی په دې بیان سملاسي غبرګون څرګند کړی او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې هندوستان د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د هغه بیان څخه دا ثابته سوه چې هندوستان په بلوچستان کې کړکېشته هوا ورکوي او د خپل استخباراتي ادارې له لارې هلته بیلتون پالو ته نه یوازې وسله رسوي بلکې پیسې او نور اکمالات هم ورته ورکوي، خو هندوستان دا تورونه رد کړي دي۔ د پاکستان حکومت ورستیو کې یو ریبیا بلوچ مشرانو ته د وسلو د غورځولو او د مذاکرات وړاندیز کړی، خو شرمحمد بوکټي وایي
اب کافی دیر ہو چکی ہے، اب ناممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے۔
هغه وای اوس ډیر نا وخت سوی، اوس دا ناممکن ده چې له هغوی سره څه ډول خبرې اترې وکول سي۔ په بلوچستان ایالت کې تر ویل سي زیاتې مديرایسي بلوچ بلتون پالو د کشتی کچې په بغاوت لاس پورې کړی او د بلوچ ولس د خپلواکۍ غوښتنه کوي۔ نواب ابراهیم داغ بوکچی په سویزرلند کې، نواب زاده هربیار مری په بریتانیا کې او میرمن کریمه بلوچ په کناډا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي۔ د پاکستان حکومت وایي په بلوچستان کې د قراری لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي۔
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي۔
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي۔
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي۔
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده۔
وی او ای ډیوا۔
نو خدر منو بریدونکو یو بل راپور ولورې ته تاسو پام راګرځو، تاسو وړاندې د فضل عزیز نه د ریبوریټو خبریال کراچۍ څخه هم ځینې معلومات ترلاسه کړل چې تیره ورځ د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین تقریر کوم چې د پاکستان حکومت پر ضد و او رسنیزو دفتر باندې د برید وروسته کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان برطانوي چارواکو سره اړیکه نیولې ده۔ په دې حکله باندې نور تفصیلات تاسو ته اورنګزیب وړاندې کوي۔
رپورټونو تر مخه تیره ورځ الطاف حسین تقریر او وروستو میډیا دفترونو باندې برید نه پس کورینو چارو وزیر چودري نثار برطانیې چارواکو سره رابطه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې سنگین جرمونو کې ککړ تن یعنی الطاف حسین خلاف قانوني کاروایي دپاره د پاکستان مرسته دې وکړي شي۔ متحده قومي مومنټ مشر 1300 کالونه برطانیې کې موجود دی او د برطانیې شهریت هم لري۔ چودري نثار برطانیې ته ویلي دي چې الطاف حسین د برطانیې شهریت لري او دې لخوا په پاکستان کې مداخلت به برداشت نه کړي شي او الطاف حسین یو بل هیواد خلاف داسې بیانونه او درولو دپاره برطانیه د دوی خلاف خپل قانون تر مخه کاروایي دې وکړي۔ بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هم یو بیان کې د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پاکستان خلاف تقریر غندنه کړې ده او ویلي دي چې مخالف بیان هر ټکی حساب باغستل کیږي۔ وروستو یو بل غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم ویلي دي چې کراچۍ کې امن قائم د پاره به دوی ټول ګامونه به پورته کوي
او پاکستان کې اندر امن بحال کرنے کا شعبہ ہے، منصوبہ ہے،
چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں, اور اس ان سب چیزوں پر ہماری الحمدللہ نظر ہے.
دوی وی کا کراچی وی او کدا پاکستان نور سیمه د امن په حق لا مونږ پټولو نظر لرو. الطاف حسین پاکستان مخالف بیان او ایم کیو ایم غړو لخوا میډیا دفترونو باندې بریدونو غندنه پاکستان شخصي میډیا او سوشل میډیا باندې هم روانه ده, او د ایم کیو ایم یو شمیر غړو د ګوند نه د لا تعلق اعلان هم کړی دی. متحده قومي مومنت مشر تیر رز د ټلیفون د لارې یو تقریر په وخت ویلی وو چې پاکستان د ګرد نړۍ د لپاره یو عذاب دی او ترخګرۍ مرکز دی, او د پاکستان ختمول عبادت دی. دوی د پاکستان مرتبات نارې هم وهلې وي, او د دوی خبرونه نه نشر کولو باندې شخصي میډیا باندې د برید خبرې هم کړې وه. وروستو د ایم کیو ایم مهم تنانو گرفتارۍ پس الطاف حسین په خپل بیان معافي غوښتې ده, او ویلي دي چې د ګوند تنانو گرفتارۍ باندې دوی د ذهني فشار ښکار وو ځکه داسې ټکي استعمال کړی دي, او پاکستان پوست خلاف تقریر باندې خفه یم او لوز کوم چې بیا به داسې نه کیږي. د تقریر نه پس د الطاف حسین خلاف د غداری مقدمه هم درج کړې شوې ده. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ریور ریډیو, اسلام آباد.